تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
خوګورې دونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د وز سردار علي ټکر د پروګرام بل د سرساس په خدمت کې زرم خوګورې دونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب ورسره ورسره د پښتو په ادب د شاعر په اصناف او د ادیبانو شاعرانو په جن او د غي په کار باندې تاسو سره خبرې ترې کو مونتوسرا په اولسي ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصيلي پروګرامونه کړی دی او پاغي کې مونتوسرا د ټپې چې کم جوړښت دی پاغي د سره هم خبرې کړی دی او د ټپې چې کم مضمون دی پاغي د سره هم خبرې کړی دی او ټپې چې کم تاريخي واقعات دي د تلميح په حواله باندې هم مونتوسرا ډېر تفصيلي پروګرامونه کړی دي یو موسیقی موسیقی پو د هندستان دی باد خان دی دا غنوم دی او دا غدی کتاب نوم دی معرف النغمات هغه خپل هغه کتاب په سریزه کې د ټپې په حواله لیکي چې دا ټپه چې نن په کم شکل کې دا نو دا د نن نه 1500 کال مخکې هم په دې شکل کې موجود و دا هغه خپل کتاب کې هغه سریزه کې لیکي دا داسې کتاب دی چې دا هر څه سونه د موسیقي د لویل استادان دی نو د دې هر یو کس په کور کې دا کتاب ضرور پروت دی دا ډیر اتھنټیک کتاب دی د موسیقي په حواله باندې د معرف النغمات په نوم باندې دغه شان کې تاسو خیالي نو بدر سفر کاکا خیل هم دغه لومبه ټپه ذکر کړی دی دا هغه چې کوم انګريز په کتاب لیکل سپوږ مې کړنګ و هر خېجا ير مې د ګلو لو کوي ګوتري دی دغه په حواله او دغه غ ټول تاریخ د بدر سفر کاکا خیل بیان کړی دی او پای کې دا ټول خبره شوی د څنګه بد نو دا ټپه په پاره زمانه کې څنګه ویل کېږي دا ټپه په څنګه ویل کېده چې یو ګل بدوی ریبه هغه ګل نه بدوی به یو مشروب تیارو او دا ګل به د شپې ریبه لیکېده او دا مشروب به د کې به شات ملاول او دا دیب دا د دې ګل دا ګل بدوی ریبه خدا بدوی د شپې پرانا کوي به چې دا به کولا وي د شپې پرانا کې او دا د دې متعلق دا ویل کېږي چې دا به اریایي د ک نه کو جنو دا پاک جنو به دا د دې ګلو لوکاو د پدې حواله باندې د دې ټپې په حواله باندې ذکر پدې باندې ډېری خبرې مونږ هم کړې دي پدې مختلفو هغه باندې بیا د دې نه پس کوم راشو بیا مونږ د کاکړی غاړو اړخ تر راشو د کاکړی غاړو په حواله باندې هم ته سر مونږ ډېر تفصیلی پروګرام نه کړی دی او پاره کې مونږ چې د کاکړی غاړو کم جوړښت او د دې چې کم مضمون دی پدې د سره خبرې کړې دي او پدې دوانو کې یو خبره شریکه ده چې زیاتره د ټپې او د کاکړی غاړو جوړون کې چې دی اغه زمونږه زنانه دي زیاتره ټپې زمونږه زنانه جوړ کړې دي د اکثر د پښتو یو سوشل د زمونږه زنانه یو سوشل میډیا ده چې دوی پکې د خپل زړه بڑا صوبا سي دغه شان کاکړی غاړې هم تقریبا زیاته زنانه د خلې نه وتی دي او مونږ تر رسیدلې دي سینه په سینه باندې مونږ تر رسیدلې دي او د دې نه پسته سرمونګه د چاربیت په موضوع باندې ډېر تفصيلي پروګرامونه کړی دي او پاغي ته مونږ تاسو سره د چاربیت چې کم جوړښت دی د چاربیت چې کم قسمونه دي په دې ټول د سره ډېر تفصيلي پروګرامونه کړی دي او بیا موږ سره داغه نه پس چې کم چاربیت د چاربیت لیکون کې دي څنګه چاربیتی شاعران چورته مونږ یو څنګه څومره چې چاربیتی شاعران دي زیاتره مونږ کوشش کړی چې څونه مشهور نومونه دي کاغه د ثوابه او کاغه د مردانو کاغه د زاریو کاغه د قبایلی علاقو کې د افغانستان او کې د سواتو په دې ټولو باندې تاسو سره مونږه کې د جنودی اصل او چې کوم زمونږه قبدم د چاربیتی شاعران دي د دې په حواله باندې هم تاسو سره مونږه نظر شریک کړی دی او بیا موږ سره داغلې نه پس د او په دې چاربیت باندې په دغه پروګرامونو باندې بیا زمونږه درون خو ملما محمد اقبال خان یو ډیر خسته کتاب هم لیکل دی د چاربیت په هنه په نوم باندې چې په مارکیټ کې اویلیبل دی په دې پروګرامونو کې چې موږ سونه خبرې کړې وي ټول په هغه کتاب کې موجود دي او سو کم ک په چاربیت باندې تحقیق کول غواړي نو چې دغه کتاب نه ضرور فائدہ واخلي دا ډیر ضروری کتاب دی چې له دې نه ضرور فائدہ واخلي دغه شانم د سره بیا بخنه غواړم بیا موږ د سره د غزل په موضوع باندې ډیر تفصيلي پروګرامونه کړی دی او په دې پروګرامونو کې موږ تاسو سره دا خبرې شریکې کړې دي چې غزل څنګه د عربینا فارسی تراغي او د فارسی نه بیا پښتو تراغي نو د عربی چې کومه قصیده وا دغه تمهید چې ست نصیب یا تشبیب ویل شي هغه ایرانیانو را واغښت او دا غینه یو ځان له صنف جوړ کو دی له غزل نوم ورکا. په دې غزل باندې تاسو سره مونږ ډېر تفصیلی پروګرامونه کړی دي، د دې په جوړښت هم سره خبرې کړی دي، د دې په کومه تکنیکی اړخونه چې دي د غزل پاغې هم سره خبرې کړی دي، په تغزل هم سره خبرې کړی دي، په نزاکت هم سره خبرې کړی دي، د غزل په موضوع کې په دې مختلف موضوعاتو در سره مونږ خبرې تیر کړی دي. او پښتو ته لومبه باقاعده توګه غزل چې کوم راغ نو د روحانیانو نه راغلو، او لومبه سړی چې کوم غزل لیکلو نو هغه ملا ارزانی لیکلی، او دغه شان دا سلسله بیا جاری و. نو خلکو به یو غزل نیم خو به چا لیکلی وي، خو هغه باقاعده طور چې څنګه ورته ویل شي نو هغه ملا ارزانی و. او د دینه یو سلسله بیا د غزل شروع شوه، بیا میرزا خان انصاری، بیا دغه شان دولت خان لواڼی، او دغه د غوڼ غوڼ پواسیل دی، او دا کریم داد دی، دا ټول ډله بیا دوی د غزل په کمال بیا دوی د غزل باندې کمالونه کړي دي، لیکلي دي. او دغه شان بیا د نظر خیالو چې کومه ډله ده هغې په ډېر لوی کمال کړی، د خوشحال بابا غزل د کمال غزل دی. نو په دې ټولو باندې تاسو سره مونږ ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، او ډېر په زړه پورې پروګرامونه هم درسره کړي دي. او د دې علاوه هم درسره د کاظم خان خصوصا په نظر خیالو کې مونږ د کاظم خان شهدا په حواله چې تاسو سره کوم پروګرامونه کړي، الله دې جنتونه ورکړي په ډاکټر مجور صاحب لا، هغه ډېر په تفصیل سره د کاظم خان شهدا چې کوم ابهام دی پاغې باندې هم هغه ډېر د کار خبرې کړي دي، ډېر مزیدار خبرې پکړي دي، هغه زموږ د دې پروګرام په ارکایوس کې دا موجود دي. نو په دې حواله باندې د غزل د مزل چېونه دا زموږ ډېر زیات خورور دی، ځکه د مونږ خورور دی چې مونږ اکثر زمونږ چې کوم شعر لیکل شروع کوي نو اکثر چې ګوره نو د غزل نه شروع کوي، ځکه چې غزل ډېر زیات مقبولیت حاصل کړی دی په فارسی کې، بیا په اردو کې، بیا نن سبا په پښتو کې، هر سړی چې شروع کوي د غزل نه کوي. او سره سره مونږ بیا چې د غزل کم لیکون کې دي د هغې د جون په حواله، د هغې د کار په حواله باندې تاسو سره مونږ خبرې تیر کوو. مونږ تاسو سره د ډېرو خلکو د جون په حواله باندې خبرې وکړي، هغه خلکو په حواله چې چا غزل لیکلی دي، ډېرې تفصیلي خبرې مونږ سره کړې دي. خو نن چې د کم زمونږ چې د لیکون کې دی، زمونږ چې شاعر دی، د کم په حواله چې به مونږ تاسو سره نظر شریکوو، د دې نوم دی قاضي حنیف الله حنیف. مونږ سره زمونږ دواړه درانه خواږه محترم میلمانه محمد اقبال خان او ډاکټر اسماعیل گوهر دواړه په پروګرام کې موجود دي. مونږ کوشش کوو چې ډاکټر یار محمد چې د ټلیفون چې مونږ دغه ټلیفون سره زمونږ هغه سره زمونږ رابطه وشي، نو کېدی شي چې هغه مونږ سره هم په پروګرام کې شامل شي، خو تر اوسه پورې زمونږ د هغې سره د ټلیفون په لاره باندې زمونږ رابطه نه ده شوې، د هغوی په ټلیفون کې سم مسله مونږ ته ده. خو بیا هم اول ورزو خپل درون خوږ محترم ډاکټر محمد اقبال خان له دغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د قاضي حنیف الله حنیف په حواله باندې څه نظر شریکوي. اقبال خان، تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو. اقبال خان، څه نظر بر سره شریکوي د قاضي حنیف الله حنیف ته جون په حواله، د غیر کار په حواله؟
ټکر صاحب، د قاضي حنیف الله نوم خو قاضي حنیف الله حنیف الله شو، تخلص حنیف استعمال
کړي.
د پلار نوم قاضي محمد یوسف دی. تاریخ پیدایش دی 1955، کله بده نه دی او تحصیل ته خور. ابتدائی تعلیم په خپل کلی کې حاصل کړی دی. لسم جماعت د اکبر پورې د سرکاري های سکول نه په کال 1956 کې تر سره کړی دی. سوالسمې 1956 کې سوالسم کړ دی. په کال 1988 کې ایم اے پښتو، او په کال 1903 نوي کې ایم اے اردو کړی دی. په کال 1909 کې د احمد شاه ابدالي بابا په ژوند او فن باندې ایم فل کړی دی. او په کال 2008 کې ساينسي شعور او اظهار په موضوع کې پی کړی دی. د ملازمت ډېر وروسته کړی دی. د ملازمت ابتدائی چې کومه ده هغه 1988 کې د پېښور یونیورسټۍ پښتو کې مینه کړې ده. اثار یې په دارن دي مونګره. مونګره د دې په معنا باندې پخپله نه پوهه، ګوهر چې څه معلومه مونګره مونږه دغه کې خپل خدغه کې نشته معلوم چې موږ دې مقصد ته دي حدودو د شهري مجموعه چې کومه چاپ ته یې غوښمه دې موږ را ابله شهري مجموعه دا دغه نوم دې کوم دې جو اردو شهري مجموعه دا ساون کې پیلي بارش او یو چې کوم نه نو هغه کرا کوټا دا تنقید دې
ښه
دا رستنی درې وړ مجموعه نو له څو نه هغې پوری نه وچا اوس نن خبر چې تاسو دې کنه دې خبر دا معلومات راته نشي ذکر چې ما څخه د قاضي ان فلا سر نه غزل دي
اها
دا غزل په ویلو یا په دې کولو دې خپل دي دا وزن بهر قافیه او درجه په استعمال باندې ډېر خپل دي دا اردو د غزل نه متاثر دي رومانی غزل لیکي نفسي دا اوس هم د عشق خبرې دي فلسفه پښتونولي پښتو ژبې سره مینه کم ملک خبره غمې روزګار کم از کم ما پکې نه دي موندلي قاضي صاحب او زه په دواړه قاضي صاحب او زه په دوه درو مشاعرو کښې نږدې نږدې نشستونو باندې ناست دي په داس برخورو کښې ډېر زیات سخاوت نه کار اخلي چاله نه خفه کوي په هر شی باندې داد ورکوي د غزل نمونې وګورئ دا د غزل ته تاسو وګورئ ټولې خبرې په کښې دغه دې اوس هم د هېڅ دي دې نه بار نه وځي یو غزل څوم نه وځي د جساب شپه کښې د هجران کیسه مې ختمه نه شوه د جساب شپه کښې د هجران کیسه مې ختمه نه شوه جانانو ده شو د ارمان کیسه مې ختمه نه شوه شراب پرلی شپې سحرونه مې ډېر استایل خو لا د نیمګړې د جانان کیسه مې ختمه نه شوه د ستا د زلفو هر یول مې ګولې اوس پرګلو ژوند مې بندي دی د زندان کیسه مې ختمه نه شوه ټکر چې په دې شعر کښې زلفو سره بندي کېدل زندان دا مې ښه نسبت دی
بلکل
وایم چې ځان د ستا د حسن نه قربان کړمه وایم چې ځان د ستا د حسن نه قربان کړمه خو تر تا به څه درشم د ځان کیسه مې ختمه نه شوه ستا د خورو زلفو کیسې خلکو نه هېرې شولې ستا د خورو زلفو کیسې خلکو نه هېرې شولې خو د ریښې ریښې ګریوان کیسه مې ختمه نه شوه تېر شو خزان سترلي ګلونه په هر لورو شیندل د زړه د وینو د تاوان کیسه مې ختمه نه شوه تا ما حنیف ته ګولې وخندل خو وخت بدل دی د ټول اوښکو د باران کیسه مې ختمه نه شوه دا بل یو غزل تاسو وګورئ نه ګورې هېچا ته ټیکړې مه ساتي پټ مې جوړې خلکو نه په زړه ساتي خیر دی چې اوړه شم د وخت جرنده کې سترګو کښې کما لکه رانجه ساتي عشق لا کچه دی پخېده غواړي څوک چې د بېلتون په تناره ساتي وخت د ځوانۍ سترګې تورې کړي څنګه به څوک پاڼه تېر نه زړه ساتي آچې به ځواني په هانس تېره کړي بعض ګلان زلفو کښې څوک نه ساتي دا تاسو یو بل غزل وګوره جیجو دا څنګه له یو بل لوګې کېدو د سپېلنو په شان اوس در پسې ګرځم اشنا د لېونو په شان ستا د خمارو سترګو تر کوره تر رسېږم خیر دی چې اوړه اوړه شم ګله د رنجو په شان داسې عقیدت وو چې د ښو بدو تمیز نه وو زهر مې تل ستلي دي جانانه د خوږو په شان خیال د کول کېدلو یې راځي د اندېښنو سره شونډې دې نازکې دي جانانه د کلو په شان کلی او کلو سترګې دې څه هسې رنګ احساس ته خپلولی را کړلو سترګو دې څه هسې اسی رنگ احساس تخپل ورے را کولو جانم را تختاری اس دلبر دے پردو پشان امخت میں پروا سے ذکرو الغوهم نکلا اس لو گورو نو ہم یری گم دا الغو پشان اجانی تو سن دلندے وا جانی تو سن دلندے وا سم نگے شما پر جی تی دی یار بلی دی بلی دی پشان تکن سے
دیر خان دیر خان
ہاں دی دغه باندې اسماعیل بور سے ماتی پروگرام اور دیو استعمال کرے دا دو اغو هم کافی غنیل دي خو زمنګ د غزل کلاسیک شاعرانو د څو سره د املا هم خیال ساتلې دي لکه میرات څه کی تاسو کوی لکه میرات سراب کوم او زکات دا درې ولا مختلف کافی دي د دې یو اخر ته تیر راځي د بل اخر ته تیر راځي او د بل اخر ته تیر راځي زکات نو دا درې ورې چې کوم دي دا څنګه مختلف کافي استعمال کړی پلاستیک څنګه او دا هغه د املا هم خیال ساتل دي او د نه علاوه د سوچ هم خیال ساتل دي دا هم کافي نه دي ګڼل ما چې کوم انصاف یې ذکر کړو د شاعر نو خو بیا نه خپل ما خو باغې کې و چې کوم کافي هغه څه داسې غونډې دلو او وادا نو وادا او زړه چې کوم دي نو دا چې په دلو په اخر کې دی دا خو په دې یو باندې امزا دے او بل هیڅ کوم د تاغې باندې امزا نشته دغه څو تم ځان کې نه سمې دي املا یې هم کې فرق راځي چې ولې امزا څه کوم دی نو یو یې باندې نشته او په بل باندې هې باندې نشته او په بل باندې امزا ده دغه د څو تم فرق ته او املا کې هم فرق دی دا څه کافي په غزل کې زما خپل دا خیال دی چې په غزل کې دا څه کافي نه دي استعمالول پکار خیر آزادی پکار دا او کتاب مشران ټول دی باندې مستفید کی گئے کہ دا یعنی دا لمن آزاد ہو غواړي موږ آزاد نه زمو موږ کو بلکې زنه مرګو کو کې نسرین نه زمو او نسرم پکې هم یو دغه یعنی مقصد دا نسرم دا سړي چې پاره نسر او نظم چې کوم نه غواړي چې کړی وي شو دي نو موږ دې په کې نه تجربه نو که هغه څنګه تجربه کوي چې کول غواړي او مرګ یې ټول متفق کیږي نو ماته به اعتراض نشي خو اجي زه خپل ځان باندې په خپل مثال دا دی چې موږ غزل کوم از کوم څه کوي نو هغه په ور حالت کې پاتې شي او په هغه کې موږ دا خیال ساتو چې موږ کافي دي کوم دا هغه دې نه خرابېږي سره تاسو اوس نو کاټ تاسو په ملکان کې کوم ایجنسی یا ملکان کې کوم په دغه کې دا چې کوم دی یې یعنی کوم یا مخصوصه او یې دا لوی یې د دې کافي کې هغه لکه اوس بنجارې سړې توزی سړې توزی او سړې چې کوم دی دا یې مخصوصه سره دي او سړې چې کوم دی یا بنجارې چې کوم دی نو دا لوی یې سره دي یا ترکې یې سره دي یا وګدې یې من څه وی ورته دا هغه سره دي نو دا ځان کې سوت لري هغه سره یعنی برابرونه دي او ملای برابر نه ده نو دې باندې ما عموماً ته ترانسفر دې نه دې دې بنیاد باندې کوم زه نه ته دې ته وایم چې دا ځان کې هم کافی نه دی او دا اوس مقصد
بل خو دې دې یګانو سره خو مسلم ډاکټر صاحب دې یګانو سره خو که تاسو خیال نو مسلم ډېر پیدا شي دي د مختلفو علاقو په حواله باندې د مختلفو او چې کوم په مختلفو علاقو کې جسم استعمال کیږي د دې نو په دې ټولو کې په دا هم یو ډېر لوی خبره ده چې په دې کې دا قسمه لکه سړې او سړې کنه نو دې دوه تر څو سړې پامو کې په دې کې ځان لګورې فرق دې سړې بیل مان لري او سړې بیل مان لري کنه
دا بیل چې سړې او بو او سړې چې کوم نه هغه جدا او دا خبره ده چې دې سره خو
دې ډېر خبرې دي دا ډېر خبرې دي
زموږ د ډاکټر صاحب
د املا چې کوم مسله ده ګوره دا ډوم ډېر لوی مسله ده په دې کې ډېر خبرې دا سې دي چې ته ورته یار دا سې او دا دې د پاره چې ته بل او دا دې د پاره نو هغه هم دا دې د پاره نو الک یو سیس خو یو یو ټکی خو د دوه د پر نشي کېده کنه خامہ خپه دي کې خو سنه سره فرق پکار دي چی وی نو
په خوای سیس یو مضمون ورسته چې د دماغ کړه د رساله کې مې یو مضمون ورسته په هغه کې چې کوم لیکون کې دی هغه د شپه کو یې غانو خبره کوي
اها
نو اوس شپه کې یې غانې او مقصد دا دی او هغه چې چا ته دا کول دی هغه ته زه اتنټ خبر اول هغه څه کوم رې نیت نشي چې ته خبره کړی ځا نو هغه نمبر اینیت څه کنه نو ډېر لپاره هغه خپل هغه وضاحت نه دی کړی چې دا شپږ یې ځانې څنګه شي او هغه هغه نن نه کېده کنه خو خبره داسې ده چې زما خپل رائے دا ده چې موږ کا یعنی کا کې چې کوم دا کم از کم غزل کې چې کوم دی نو موږ هغه تیږي یعنی هغه نه راځي ساتل پکار نه موږ لا نو دې باندې ګوار چې په مخ خبره وکي او که زما ضرورت پته په مخ کې پیښې نه زه ورته سره په مخ ما کې خبره کوم
انا رسید بالکل کدا سس خبر پکرات لا تاسو په خپل خبره کول نو بالکل تاسو په خپل خبره کول شي ډیره ډیره مهرباني اقبال خان تاسو ډیره ډیره مننه دا قاضی حنیف الله په حواله مننه داږي د جون په حواله باندې خپل نظر شریک کړ دا غو سفیرونه هم مونږ ته وړاندې کړ
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي فیسبوک BOADWA ټوئیټر @BOADWA Instagram @VOADWA or per YouTube VOADWA News.
ورزخ پل بل درون خوک محترم ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب لا او داغین الگ نظر اخلو چه غیر اثرہ سے نظر شرکی ڈاکٹر صاحب تو اس کا پروگرام کے پخیرہ لے ہوئے
دیرہ منہ نختگر سے خوشحالو سے عبادو سے
ڈاکٹر صاحب دا قاضی حنیف اللہ پا حنیف دا جن پا حوالہ باندے داغی دا کار پا حوالہ باندے اقبال خان غٹے غٹے خبری تا سر شریک کرے دے مونٹولو سر شریک کرے اس نظر برا سر شریک کرے
ٹگر سے اقبال خان کے دے قاضی حنیف اللہ حنیف تکم شیری مجموعی ذکر کو جی چاپ تا دے اغینیم دے مونگرا نو اقبال خان وی چیزے پا مفہوم نیم رسدلے نو زوم آگا خبر کوما چیزے پا مفہوم نیم رسدلے لس ماں پا اول ذرا وردلے دے او دا خو اس وقت نشتا تحقیق کو گرو مونگر سمانا دا تر دے وقت دا وقت زما پا ذہن کی ام دری سمانا نشتا لس ما پا اول زلا ورزل دے
دا بکی دیشی تر دا دا بکی دیشی چی دا سا یو لوکل یو ٹکی وی عام زمان پا کز او زدہ شو گئلے زبا تم پختلا چونکہ دا زر نشتا نزد پا دے حوالا باندے خبر نشم کولے چستا لکه څنګه چې تاسو وې چې دا څه شی ده کنه دا مونږ ټکی ما اس اورېدل دی ورې دا یو خبره ده توکم خو دا ما ته پته نشته زه په شور نه مچ دا په کومه صورتحال کې دی او په کومه کې دی خو اورېدل ما ضرور دی دا مونږ ټکی نه دی دا ما اورېدل دی اوس پته بلګی چیرې چې دا 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 صحیح په صحیح مانو کې چې دا څه ټکی ده کنه
نو بل پروگرام کې به بیا موږ وضاحت وکړو د دې به معنی ګورو او تاسو دا خبره ټیک چې دا صدا چې علاقائی ټیک دی ځکه چې په یو علاقې کې یو زیل ده یا یو ګل دی د غې نمونه چې شول هغه په بل علاقې کې معروف نه دی
او بالکل
او د ځینې سیزونو نمونه د استعمال د ځینې سیزونو نمونه دي چې دی هغه په یو علاقې کې یو شان نه په بل علاقې کې بل شان دی دا لفظ تاسو ما ورده دی زین ته واضح مانند راځي اقبال خانوم اشاره وکړه غي مورید دی خو هغه چې زمون په ځای کې معنی څه نه ده خو معنی ځکه نه ده چې هغه په پروګرام کې خودل نه غوښتل نو اورید هغه اوم دی خو خو معنی نه نو هغه بیان نکړه نو زه بل پروګرام کې به مونږ وګورو چې لا کوي د څه هغه چې
دا به سړی وګوري چې دا سدي کنه
دا سدي خو چې قاضی حنیف الله قاضی حنیف الله حنیف صاحب خپل دی کتاب نوم یې خېده نو دی غو په علاقه کې دا سخنوم دی خو به معنی نوم دی خو معنی د زکه غی خپل د کتاب نوم یې خېده
بالکل اسی نه
قاضی اسی نه دی خېده قاضی حنیف الله حنیف صاحب څنګه چې اقبال خان دی غی دی ژوند یو خلاصه بیان کړه تر پی ایچ ډی پورې غی ډیګری نه کړې او نو کریم په پښتو کې ګډ مې پی خبر کیوه خدیغی تصانیف چی کم دی نو آغا دیر کم دی دیو شیری مجموعی دو شیری مجموعی نیلاوه دیغی نو تصانیف نشتا غزل اقبال خانو ویلی پاگیز خبر کوما خو قاضی حنیف الله حنیف سیب چی کم دی هغه چې کوم همیش خلیل صاحب پښتانه لیکوال مرتب کړی دی د هغه دریم ټوک چې کوم دی دریم ټوک په کوم کې د قاضی حنیف الله حنیف هم په جنګلی او کلام دی د هغه سریز هم قاضی حنیف الله حنیف لیکلی ده د دې دریم ټوک سریز هم هغه لیکل ده نو چې همیش خلیل هغه ته سریزه ورکی چې ولیکه نو مطلب دا چې هغه په تذکره نگارۍ معنی په شاعرۍ معنی پښتو ادب معنی هغه ښه معلومات دي د هغه ښه پوهه ده او همیش خلیل چې په چا لیک کوي نو د هغې علمي حیثیت چې کوم دی نو
خبرې ما دلته په یو قاموس کې وکړ ډاکټر صاحب په یو قاموس کې ما په روانه روانه کې وکړ نو دوی لیکي مونږ ته دوی لیکي چې ګلغوټه نه غوړېدلې ګل ګلغونچا شګوفه دا معنی ورته لیکلی دي
خپل لفظ ته بیا
پیدا کی په لحاظ باندې په قاموس کې دا د دې ذکر دادې ما وکړ نو مونږ ته لیکلی کنه نو دې وسره لیکلی دي
ها ها نو خوش معنی په دغه پروګرام کې واضح شو تاسو خو همت کو پر روان پروګرام کې قاموس وکړو نو چې د غټای په مانو غټای په مانو کې دا و نس پر دی ګل په مانو کې دا نو خپل نوم دی کتاب ها
ها بالکل
نو ما خبره کوله چې د پښتانه لیکوال دریم ټوک چې کوم دی هغه شریزه چې کومه ده هغه قاضی یعنی فلانی فلی کړي ده نو علمی حیثیت خو مسلم دی عالم انسان دی فاضل انسان دی او اسی می کتل چې په د دې 200 صفو شریزه ده نو په دې کې موږ سه یو دوه خبرو سره لګي اختلاف مو چې هغه شپه ګوه زیاده همیش خلیل صاحب نیم چې لیکل دي نو لیکي تر هغه به همیش خلیل صاحب ژوندې وي همیش خلیل صاحب په هغه کسانو کې دي او همیش خلیل صاحب یو سری واته زې لیکل دي په دو صفو کې څه ډیر تکرار غونی او زما خیال چې په عادت کې د سمر لوی نمونه چې دي ته صاحب لیکل نه پکا یو خو عموماً دا چې موږ چې څنګه دا مراتب چې سم روچتي کی تر پیغمبر چې رسی نو او سره هغه آداب چې کوم دي جناب او سید د دې ضرورت نشته د ملک صدر دی وزیر اعظم دی هغه دمره اهم یو دی چې بس هغه نیم کافی دی دغه چې بیا چې کوم دی خوشحال خان خټک دی او رحمان بابا دی او حمزه دی او سیف الرحمن سلیم دی کلندر مومن دی همیش خلیل دی دا نمونه اسی خوند کی
بالکل
دا اسی خوند کی او په ادب کې هم دا دی روایت دی دې کسانو ته جناب او د سیب ویلو ضرورت نشته بل دا دریم ټوکی چې کومه سری د قاضی نه فلانی سیب لیکل دا نو یو جملې سره ز مکمل اختلاف لرمه دې لیکل دي چې پښتانه لیکوال د خپل نویت یو منفرد کار دی چې دای دریم جلد دی دا خپل نویت اهم کار دی خو منفرد نه دی منفرد خو هغه کاری چې انفرادیت لري مخکې نه شي وي
بل چانی
کړی او بل چانی کړی نو دی همیش خلیل چې دا کار پښتانه لیکوال چې ډیر اهم کار دی ډیر دروند کار دی پښتو ادب لپاره ډیر ګټور کار دی خو منفرد ځکه نه دی چې د ادبی تذکرې د دینه مخ کې ډیر لیکل شوی دی نو څه کې اول نه ادبی تذکره چې کومه ده چې دی هغه اته صفه وو اته صفه مونږ دی شوی دی د سلیمان مرکو تذکرۃ الاولیاء او رمې نو هغه کې دی درو سلورو شاعرانو د قطب الدین بختیار او د شیخ اسماعیل د دې کلامونه دي بیا ور پسرا شو پټه خزانه واګنه دا سلسله تر امه شریل پورې ده نو منفرد کار خدا نه دی البته ډیر اهم کار دی
بالکل
منفرد نه دی غزل ته برا شو فبال درس یو خبره بلا چې دی قاضی یعنی فلا حنیف چې کوم په جنګلی په دی دریم ټوک پښتانه لیکوال کې امه خلیل سیب لیکل ده نو د دمر شاعرانو په جنګلی لیکل دی او په شعر باندې او تنقیدی رائے لیکل د ډیر ګران شي او خصوصا د هغه په شاعرای باندې تنقیدی رائے دی ځکه ګران شي چې دا یو نکات په مخه سل یو نیم سل 200 شاعران پراتی نو هغه کې ډیر لیک شاعران دي چې د هغه شعري خصوصیات په مختلفي منفرد به په هغه باندې باندې خلي کولو کې نکات خو چې د سلو شاعرانو لهجه او دغه غزل یو شان وی نو هغه سمره سمره تنقید به په چا باندې کوي یعنی ډیر ګران شي چې په تیا سولو شاعرانو چې شاعري هم یو شان وی او د یو اثر شاعرانی او په شاعرۍ کې الفاظ او دغه لهجه او دغه مانیات او دیغو اهنګ هغه هر څه یو شانین جدا جدا په لیکل ګران شي. نو کې په تنقیدی رایو کې ډیر داسې تکرار راشي نو زه ته اهمیت نه ورکوم. دیو خبرې معنی زه لږ داوا چې د شعر او ادب او ساينس ته تعلق په موضوع د دنیا ټولو ژبو کې دا اولنې د پی ایچ ڈی ډیګری ده. دا کوم چې قاضی نیف الله حنیف صاحب د پی ایچ ڈی ډیګری اخیستی و. دا غیونوان ده د پښتو شاعرۍ کې ساينسي شعور او اظهار. یعنی په پښتو شاعرۍ کې ساينسي شعور څنګه دی او بیا د هغه اظهار بیان په شاعرۍ کې څنګه شوی دی. نو دې سره دې لیکي چې د شعر او ادب او ساينس ته تعلق په موضوع د دنیا ټولو ژبو کې دا اولنې د پی ایچ ڈی ډیګری ده. دې خبرې سره اتفاق نشي کېدلې. دې سره به خواله اتفاق کېدې شي چې موږ سکه د ټولې دنیا د پی ایچ ڈی ډیګریانو موضوعات په مخه پراتی. انګریزي کې په فرانسوي کې او په هندستان کې دمر یونیورسيټي دي او دمر ایم فیل کېږي دمر پی ایچ ڈی کېږي چې الته کې اوس ته موضوع مسله پیدا شوې ده چې اوس کالر د پی ایچ ڈی کومه موضوع والی. دمر نو سم موضوع په هندستان کې خصوصا په اردو کې او دغه په نورو ژبو کې نه دی پاتې. نو دا چې سو پوری موڅه کې دا یو ثبوت نه مونږ شو ویل چې دا د ساينس او د ادب په موضوع باندې اولنې پی ایچ ڈی ده. همیش خلیل صاحب د قاضی حنیف الله حنیف صاحب په شاعرۍ باندې چې کوم ذکر کړی دی دغه په حواله د دغه غزل ترازم هغه وی چې د غزل په غزاله مئن قاضی حنیف خپل شاعرانه لهجه کې د ردیف شان او د کافی شعور ته دا څرنګ ورکړی دی چې لوستونکي اروم روزان ته متوجه کړي. یعنی زیات هغه چې کوم زور ورکړ دی هغه د قاضی صاحب کافی او ردیف ده. چیرته دا د دې ته دا څرنګ ورکړی دی چې لوستونکي اروم روزان ته متوجه کړي. زه دې سلو میته فاطمه لرم دغه په غزلو کې د دوسلورو کافی او ردیفونو نه علاوه نوی کافی او ردیف نشته چې لوستونکي به اروم روزان ته متوجه کړي. لکه یو غزل دی دغه مطلب دا د دې کافی ردیف ته وګورئ دا چې په سلګونو شاعرانو او کافی ردیفونو استعمال کړ دي جوهری دي د دې دوسترګو په نازیم د صدف غونې دریاب کې ګوهر سازیم نوی کافی ردیف نه بل د چې ښکاری استاد د زلف د مندلو دا مقام دی اوس را تخکار چې په قدم قدم کې دام دی مقام دی دام دی انجام دی ډیر عمومي کافی ردیف ده. بل د غزل مطلب چې د شوندو په شرابو د سیراب یم تا د مختکابي خپو په آداب یم نو سیراب یم آداب یم دا جواب یم کتاب یم ډیر عمومي کافی ده. بل غزل مطلب ظلم څنګه لیوب لوګي کی دو د سپیلنو په شان څنګه لیوب لوګي کی دو د سپیلنو په شان اوس د پسې ګرځم آشنا د لیوانو په شان نو لیوانو په شان سپیلنو په شان او د پردو په شان او د دیو په شان دا عامه کافی ده. بلی یو غزل دی لیک د وګد بهر غزل دی ځن می ټول تیر شو لټون کی در په در پاتې شو خو اخر کې خو آشنا همستا په در پاتې شو نو په در پاتې شم په نور پاتې شم په نظر پاتې شم بهر پاتې شم دوم عامه کافی دی. سناګا ته کافی او ردیفونه نه دی چې لوستونکي بچی دی هغه بارو مرو دې ته متوجه کیږي. البته ځنو غزل کې کافی ردیفونه نه ویل زه خپل د خوخي شعرونه تر ناول یو سو اورم. دا یو غزل دی د وصال شپه کې د هجران کیسه مې ختمه نشوه جانان او د شو د ارمان کی سمې ختمه نشوه د وصال شپه کې د هجران کی سمې ختمه نشوه جانان او د شو د ارمان کی سمې ختمه نشوه او استاد خرو زلف کیسه خلکو نه هېر شولې استاد خرو زلف کیسه خلکو نه هېر شولې خود ریشي ریشي گریوان کی سمې ختمه نشوه. غزل کې دی هغه چې کوم دی څنګه چې اقبال خان ویل دی غزل په ویلو معنی هغه پوهیږي د هغه یو قدرت دی د هغه یو مهارت دی لفظونه هم ښه استعمالوي او غزل کې هم رواني ده. ځینې ځایونو کې زما د غزل کې د هغه مصري په جوړښت باندې د هغې په ساخت باندې تحفظات یا هغې نه بیا راځم دا کوم شعرونه چې زه یې اورم دا داسې ښکلي ښکلي شعرونه دي خسته خسته شعرونه دي. یو بل غزل دے نو ګوري هی چاتا چټ لے مساتی پټ می جوړی خلکو نه پزړه ساتی او وخت د ځوانۍ سترګې تورې کړې وخت د ځوانۍ سترګې تورې کړې څنګه بسو کوایا ترې نه زړه ساتی وخت د ځوانۍ سترګې تورې کړې څنګه بسو کوایا ترې نه زړه
ساتی
او حسب ځواني په حنیف تیر زی ملادی ګلان زلفو کې څوک نه ساتی او غزلو کې کلی شیرو نشتا غزلو کی خو دی سرا سرا دا دی پزنی غزلو کی دا شیر جوڑخ چکم دی آغا لگا دا غزل آغا کلا چکم دا آگی تلو غنی دا سی تاوان نقصان دا سی دا که یو غزل دی دا چی دا که گل غندی پچاو دی زر خندی گا ما دا چې لکه ګول غوندې په چاو دي زړه خندېږم یو کلاسیکي غونې مصر ده یو خولي مصر ده دا چې لکه ګول غوندې په چاو دي زړه خندېږم کړه خورو شوند دي په ما دغه نام دي او دوی مې مصر چې کړه خورو شوند نن دا کړه لفظ په ابتدا کې راتل ده دا سخت خولې نه دی اول نه مصر دې را کلاسیکي غونې ده دا چې لکه ګول غوندې په چاو دي زړه خندېږم کړه خورو شوند دي په ما دغه انعام دي او دغه کې بل شعر دی واړو به منزل د سکون مونږ دی او حنیفه خو واړو به منزل د سکون مونږ دی او حنیفه خو یو بل نه هیرسته د بری چې جن ناکام دی یعنی موږ چې جن ځکه ناکام دی چې یو بل نه هیرسته د بری چې مونږ یو بل نه د بری کې دلو د ګټلو په مخاتلو هیرسکو نو واړه به منزل واړو به منزل د سکون مندې او حنیفه خو یو بل نه هیرسته د بری چې ژوند ناکام دی نو د کې دغه سې زنی مصری چې کومې دي هغه لغه نه غزل کې به خوندې پیدا کړي یا چرته یو لښت کوم دی هغه دی شاید لیک به خیاله کې بخونی خو د دې خپل لهجه خپل د کلی لهجه یا د کور خاندان د دې هغه روزمره او لهجه روزمره داسې و دا یو لفظ استعمال کړی دی نو کچری نیت دی د چمن راتلو ته کیږي آشنا کچری نیت دی د چمن راتلو ته کیږي آشنا مخ پټې راشه چې د سرو ګلو ښکلا نه سوزي مخ پټې راشه دا ځینې چې پټ مخې راشه پکارو ځکه چې موږ وو چې دا سړی دا تور مخې دی او دا سپین مخې دی او دا دوه مخې دی نو په هغه انداز کې خو بیا پټ مخې پکارو او دوی مخپټې راشه نو شاید د دې د غسمې د دې د کور د دې د کلی لهجه دا کیو چې چا مخپټې نوغه ته پخمټ مخپټې وای الانکه دا مخپټې په ځای زوې مچی په دې یک ثانیت معنی پټ مخې پکارو چې مو تور مخې سپین مخې دوه مخې نو بیا پټ مخې چې مخې پټې دغه څه د دې زنې شعرونو کې منګو چې یو په شعر کې خو ابهام دی خو پاره چې لیکسي کړو شي نو په هغه په دویم کې رات کې په دویم ځل لستلو یا توجه سره لستلو معنی هغه شعر څو پوه شي د دې ځنې شعرونو کې داسې ابهام دی چې زه خو په غزل قدرې زره سلور زله می ولستو کوشش مې وکړ خو زه دې پوه نشم لکه دا یو شعر دی چې دې شي تاسو په نور اوریدم کې په خپو شي او زه غلط یم ستا د کلم جنبش زما اراده یو خو نه و ستا د کلم جنبش زما اراده یو خو نه و ځکه ژوندون کې زه آشنا په لرو بر پاتې شم اوس دا د کلم جنبش چاته اشاره ده ستا د کلم جنبش زما اراده یو خو نه و ځکه ژوندون کې زه آشنا په لرو بر پاتې شم نو د کلم جنبش د اشاره چا تکي د خبره چا تکي دلته کې اس نوازه حقيقي دغه څه په بل یو شعر کې د دې اشاره لګي کمزوري دي بل شعر دی وی مخ کې مې پروا صد تیرو ازو هم نکړه مخ کې مې پروا صد تیرو ازو هم نکړه اوس لسرو ګورونو هم یریګم د ازو پشان مخ کې او اوس مخ کې مې پروا صد تیرو ازو هم نکړه اوس لسرو ګلونو هم یریګم د ازو پشان مخ کې کم وخت او اوس کم وخت ولی یریګم داسو پشان یعنی د کیوم صدا عمر تعین نشته صدا زمانه تعین نشته داسې عمومي غونې خبره ته چې اشاره پکې کمزورې ده دغه څه ځنی شیرونه چې کوم دي د غور فکر کول نه پسوم پاره پویدل چې کوم دي دغه معنی او مفهوم نه واځي کیږي او بل شیر دی چې خپل خایس شو ورته اور هغه ګلاب جارمه چې خپل خایس شو ورته اور هغه ګلاب جارمه صفه مصر ده مفهوم واضح دی خپل دی چې خپل خایس شو ورته اور هغه ګلاب جارمه او دویمه مصر ده عزیز کان دی پر ظلمونه زل پرستانه سوزی عزیزا کان دی پر ظلمونه زل پرستانه سوزی نو سه نسبتونو کې داسې ابهام دی په اشاره کې داسې ابهام دی چې شعر موضوع شوی دی چې خپل خایس شو ورته اور هغه ګلاب جارمه عزیزا کان دی پر ظلمونه زل پرستانه سوزی نو دا وړي وړي داسې پکې خبرې دي چې کدا نه وي نو دغه غزل چې کوم دی لهجه دی غزل دا لفظونه دی غزل دی هغه نه چې کوم مفهوم را پیدا کیږي هغه دی غزل دی نو غزل خو کچه غزل نه دی خو ځینې ځکه دی غزل کې داسې ابهام دی چې په هغه باندې پوهېدل لګران شي او د کافی چې موږ خبره کوله چې رامش خلیل صاحب لیکل دی چې دا کافی او ریدون کې چې کوم دی یا لستون کې ځان ته متوجه کین او غما و چې داسې ناویاتا او ناشنا کافی او ردیفونه ندی په کافی باسنو اقبال خان په تیریو پروگرام کې په کافی باندې باس کړو ننیوم کړو او ما هم په تیر پروگرام کې وی چې زمونږ په پروگرام باندې کراچۍ کې مصطفی خاکسار دی او دغه نورو مرګورو جره سره دی چې رګي بحث تو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر آی ډی ده @voa_diva
زه کټکر صاحب اجازه تی لګ هغه باس په مخه
هغه ډېره ضروری خبره ده ما درته لاوي ډېره ضروری خبره ده چې دا کوئی تاوی سوي دي ځکه چې دا خو زموږ ټول داسې دی باندې شهران دي چې د دې خبرې موږ ته ډېر لوی اهمیت لري په کار دي چې موږ دا کوئی چې کوم د زړه خبرې چې دا غینه موږ خبر شو او چې موږ په ګډه جواب کولی شو چې هغه له جواب ورکړي دا غیده خبرو مهرباني وکړه دا ډېره خبره ده
ټکر صاحب کافی چې کومه ده زمونږ په مشرقي شاعرۍ کې پارابای فارسی اردو او پښتو کې نو د دې د کافی یو نظام دی پورا خو زمونږ په پښتو کې شاعران چې کوم دي سینه چې اغي وزن او بهر او چپې او سیلابونه دا پیجنې او پدې باندې دمره گرفتي چې دا تر نه خطا کیږي نو بس څوک چې شاعري شروع کوي نو بس هغه شروع کی کافیو پیجنې وزنو پیجنې بهرو پیجنې نو د کافی په نظام باندې چرته زما د نظر څخه کتاب څخه مضمون هم نه دی تیر شوی چې پدې باندې یو مقاله یا مضمون لیکل شوی چې د کافی نظام څه دی او کافی خو په غزل کې ډیره اهم ده او اولنی باس ته پوردو کې مولانا الطاف حسین حالی په مقدمه شعر او شعرای کې کړو پوردو کې په بیا هم مباحث ته په کافی باندې زمون په پښتو کې نشته نو مونږ بیا زمون اکثر کسان چې په کافی باندې خبرو کې هغه کې زکوما او محمد اقبال خان کې ک نور شاعرانو دی باندې نمونه یو خو خپل د سمره چې مطالعه ده بیا غي پرانا کې خبره کو بل چې زمونږ کوم خپل ذاتی خوخه نه خوخه وي باغې بنیاد خبره کو
بالکل
نو زه به مچ ذاتی خوخه نه خوخه چې کوم د باغې بنیاد باندې خبره کول چې دي هغه ځنی وخت کې ادب له نقصان دي شي یو شی به زمان نه خوخه ولی هغه به ادب کې جایز دي هغه به د کافی په نظام کې جایز دي یا به یو شی زما خوخي خو هغه به د کافی په نظام کې د شاعرۍ په اصولونو کې باغ ټیک نه وینو زه دا کوشش کوم چې زه ذاتی خوخه نه خوخه خبره ونه کوم او یو داسې خبره وکم چې کوم زما د مطالعې په بنیاد ده او په کوم کې زما مثالونه هم راکمه دا سوچي کافی چې موږ وی اقبال خانوم لیک ذکر وکړو چې کافی چې کوم دا دی کې الفاظ خو بیل وي خو د دې صوت یا आवाज یو شانې نو دې ته سوچي کافی وي سوتی کافیه خدادا چې په غزل کې یو ځل استعمال شي نو دومره مناسب ده اردو کی مثالی نشتا پختو کی ہوں مثالی نشتا او کہ غزل کی صوتی کافی ہے غزل کی دیو زل زیادت استعمالی کی بیا خون نکی نو دی صوتی کافی ہے یو خود عربی پوچی من صوتی کافی استعمالو او یو من دا ہندی پا لفظون کی صوتی کافی استعمالو او یو من خپل دا علاقی خپل دا سیمی لحجہ چی کما دا دیاری پا لحجی کی من صوتی کافی استعمالو ما خپل پا متعلقی دادری را وقت کری دی یہ عربی مثال اقبال خان را کو چیزی او شیر ویما پا دے کی صوتی کافی استعمال شوی دا تا سرا دا زلد تلون چی دم را خاص تے تا سرا دا زلد تلون چی دم را خاص تے راتا پا دے دا مجنون دا عشق میراس تے اس خاص کے لفظ کے سواد رازی او میراس کے سی رازی ولی دا دے دوارو آواز مونگا پختانے چی کمو یا اجامیان چی کمو غیر عرب خلق چیو نمونگا سواد او سی دوارا چی کم دی دا پسین مانے بدلو مونگ سکے دے سواد آواز نشتے مونگ تا سرد دا زر ترون چی دم را خاص تے راتا پا دے دا مجنون دا عشق میراث تے نو کہ کافیہ پا غزل کے دا سواد چلی گی او دا یو شیر پا کی دی میراث سی والا را رہے خدا خلاصی جی سین مانی آواز دوارو دا سین دے نو دیتا بمو سوچی کافو چی حروف خو بیل دی خو آواز یو دے نو پا غزل کی یو شیر چی کم دے اگا پا سوچی کافی کے تلل چی کم دی اگا عیب ندے بیا یو صورت بل دے چی مو سکے دی ہندائی چی کم لفظو ندے یا کدا نور دے فارسی جیبی دی یا دا عربی دی اگا من پا مختلف جبو کی تو مختلف لہجو کی لیک من بدلو زہ بدا خوشحال خان خٹک بابا یو شیر ہوئے ما اگا وی عرفان دا سر پستر گو گتی کی ایک دی
شیر دے یار
عرفان دا سر پستر گو گتی کی ایک دی دا خپل زر پستر گو گوری تماشا کا عرفان عرفان د سر پستور گو گوتی کی
بالکل
د خپل زړه پستور گو ګوري تماشا کا
بالکل
اوس د تماشا کا دا اوس رحمان بابا خټک لیجه دا ودي سره هغه کافی تړي خان د خپل زړه پستور گو ګوري تماشا کړه شین لفظ تماشا کړه خاندا کا فنا کړه او خو زمونږ زنی ز او نو ډیر شاعرانه او چې موږ چې دا کافی تلو نو موږ چې تماشا کا کیسه کا افسانه کا خزانه کا نو موږ الف سره نو موږ ګولې هي سره یو او موږ دا د خوشحال بابا دا شعر چې د خپل زړه په سترګو ګوره تماشا کا دا تماشا کا خندا کا فنا کا دا کافی به رحمان بابا سکینی یو به ومني او یو به ومنيستا ځکه چې د هغې لهجه چې کومه وه جاری لے جو تماشا کا کیسہ کا افسانہ کا او دا خوشحال بابا لے جو د خپل زړه پستر وګور تماشا کا خندا کا فنا کا نو دا په لفظونو کې دا د لهجه فرق دی نو په لهجه کې هم فرق راشي نو له حاصل د لهجه فرق چې راکې نو موږ کافی غلطه بنو وو هغه ته یو صورت پکې خدای خوشحال بابا زتا سوته وبله کافی خیما دغه صوتي کافیا ته خوشحال بابا دی اغا حدیث تاین ملامال و بنیات حالا من دارو مدار چیزی
ملامال و بنیات یاو بلکل
بنیاتی نو اوز گو رای چی دا این ملامال و بنیات چی کم دے بنیات نو ذکر سے با دا علامال و بنیات چی کم دے دا دے تیلان دے زیر چی رازی نو دا خوشحال بابا اوز گو رای سنگ استعمال کردے سلطی کافی را کدی لاس تنیکای نرسی دا زرک را را شواور علامال بنیات او سر پر پایا د خوشحال سره لباس کړي خدای دی واخل لباسی دنیا کمزاته خدای دی واخل لباسی دنیا کمزاته کمزاته او علامال بنیات دا کافی نه ده دا سوچي کافی ده دا دلته کې جایز ده
بالکل
ځینی وخت دوی شاعران چې دي استادان شاعران چې دي هغه په لفظ کې تصرف کوي طالب لفظ کی تبدیلی کوي داوم شعری ضرورت ته زبد خوشحال خان تصرفات خیمه دا تصرفات چې خوشحال خان خټک کړی دي او کومه لولو او یو عام پښتون یې ګوري یو عام پښتون چې هیله پښتو لسته شي هغه هم پوه شي چې د دې لفظ معنی څه ده لکه خوشحال خان هغه کې تصرف کړ دي هغه کافی ته برابرې کړ دي ولی هغه سره جیبی کې خایس پیدا شوی دی جیبی کې نقص نه دی پیدا شوی
زم
پختل لار را سره ملشو نګارا زم پختل لار را سره ملشو نګارا شوخه غمزه ګره شوخه غمزه ګره خندروی خدارا او غاخ درګوهر په لب شکر ابرو کمانه تور باندې ناوک په دواړو سترګو خون خواره اوس ګوره خون خون خواره نه وي خون خواره نو دا دا دی الف کافی چې خوشحال بابا استعمالی نن په خپل لار را سره ملشو نګارا ملشو د مونس لپاره دی معبودی لپاره دی جینه لپاره دی نن په خپل لار را سره ملشو نګارا شوخه غمزه ګره خندرو یا خدارا او واخ درغو هر په لک شکر ابرو کمانه تور باندې نا وخت دواړو سترګو خون خوارا نو خون خوارا دلته سړي پوه شي چې دا خزه ته خون خوارا وي دا استادان چې کوم دي استادان شاعران چې کوم دي یا چې په جیبی باندې وګور دی هغه ځنې وخت کې لفظي تصرفات هم کوي نو د لفظ کې د تصرف کول هغه نه کافي ته برابرول دا هم جایزه کافي ده او یو صورت بل دی په دغه څنګه صورت معنی په تیریو پروګرام کې اقبال خان خبر وکړل ما په کې داسې غږ وکړم اقبال خان صوتي کافیه به وینو اقبال خان وی چې نه کافیه نه ده کافیه او ردیف دواړه دي کې وی ردیف دي نو زه هغه کې زه خپل یو ربعي ویم دي چې ما صوتي کافیه استعمال کړ د فرق په ظاهر شي چې مغرور ګرځي په تکبر کې مغرور ګرځي په تکبر کې تل دې د ناز دي لکه د زر کې ما بل دینا منکړی څنګه غې کې دی اخلم په تصور کې اوس تصور کې اوس تصور کې او تکبر کې تکبر کافیه ده تصور کافیه ده کې پکې ردیف ته تکبر کې او تصور کې خو دې دواړو سره ما سوتی کافیه ردیف تړل دي مغرور ګرځي په تکبر کې تل دې د ناز دی لکه د زر کې او زر کې تصور کې تکبر کې نظر کې چې کوم دی د دې کافیه او ردیف دواړه نه راځي بلکې دا سوتی کافیه دا او سوتی ردیف هم دی نو چې आवाज د لفظونو یو شان وي چې आवाज د لفظونو یو شان وي او په غزل کې یو یوزل استعمال شي دا دا ابن دی بل یو وخت کې کما ته یاد شي ډیر مخ کې زما د څه اندازې د شل دیش کاله مخ کې په خبر نه با یو رساله وته ما ته دی وخت کې رساله نیم نه دی یاد خو ما ته د مدیر نیم یاد دی ګران محترم خدای دې بخښي شعر شیا تر خوي شه نه
ها
ها حبيبه رساله او اخر انه دی شعر شات تر خوي به ته په خبر کې بنسونه دی ادم سره په دې کافي او ډېر بس کو نو د سره باکسر زما په کافي باندې اختلاف نه ته به سړي دی باریکي نوکات را وخت کې نو ما به وچ نه نو هغه حواله سره هم کراچۍ کې خاکسار سي دا وي چې را پدې کافي مې خبره پکار ده نو ما زه به خوشاله دو شعر وې مچ دا خبره را لنډ شي هغه دا سي چې یو کافي ده زه یو شعر وې ما یې شال لپاره ته مې وګوره وفاته ته مې وګوره وفاته مخت ماړه و جفاته دې دې کې وفاته جفاته وفا او جفا کافي ده او ته چې کوم دې دا ردیف ته ته یو ګوره وفاته مختماړه وجفاته چې آشنا مې پکې نه وي دا دنیا دې شي میراته او ځنی ادیبان داسې وی چې نه الته خو وفاته جفاته دنیا ته تا ته ما ته داسې چې ردیف او کافیه به یې نو هغه به صحیح کافیه ده او صحیح ردیف ته میراته او ناویاته او زیاته دا خو یو لفظ دی دا خو دوه لفظونه دي لکه جفاته او وفاته جفاته دوه لفظونه دي میراته یو لفظ دی ناویاته یو لفظ دی زیاته یو لفظ دی را آیا دا کافیه ده خو نه نو دا چې دا کافیه چې دي لپاره چې بیا موږ کلاسیک سکې زو او موږ چې خوشحال بابا سکې زو موږ چې رحمان بابا سکې زو نو دا سکې کافیه شته چې دا سې کافي شته او زموږ د کلاسیکي شاعرانو دا کافي تړلې دي استعمالي کړي دي نو موږ به هم بیا په پښتو کې استعمالو دا د وفاته جفاته او زیاته په دې کافي کې د خوشحال بابا د شعرونه وي یار مې کبر جن شو سبا او وای و ماتا یار مې کبر جن شو سبا او وای و ماتا درومه صبر کړه نور بس وای مو تا تا
مو تا تا
او تل او درومه صبوری کړه نور بس وایم وتا تا او تل په ورټ ورټ جانم لای زړه په ما خکی تل په ورټ ورټ جاړم
لای زړه په ما خکی
او لا په ورټ ورټ جاړه چې ناشي خوخه زیاته لا په ورټ ورټ جاړه چې ناشي خوخه زیاته او دلته زیاته یو
واه 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 بابا يرس شيرونه دي بابا په ایمان
تل پر ورټ ورټ جاړه لای سړ په ما خکیږي لا په ورټ ورټ جاړه چې ناشي خوخه لاشي خوخي زیاته
خوخي زیاته
نو زیاته برا برا کافیته ما تا او تا تا دو دو لفظونه دی ما تا 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 دو دو لفظونه دی او دو تا که دی لا پر رو جانه چی ناشی خوخی زیاته زیاته چی کم دی یو لفظ
یو لفظ دی
آوازی یو شانه دی زیاته یو لفظ دی ناویاته یو لفظ دی میراته یو لفظ دی برا ما تا 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 جفاتا وفاتا دو دو لفظونه دی خو آوازی یو شان دی نو کافیل ضروری دانه دا چی لفظی کافی بوم برابری بلکه چې چرته لفظي کافیه نه برابر هلته صوتي کافیه هم جایز ده خو صوتي کافیه چې کم نه ده په غزل کې غزل جایز ده خو البته زه د اقبال خان دې خبرې سره پوره اتفاق لرم چې غزل غزل دی دې کې د کافیه ډېر خیال ساتل پکار دی
ټیکنیکل شی دی غزل یو ډېر زه ټیکنیکل شی دی کنه لکه څنګه چې زموږ خلک ډېر پاسانه لیکي ګوره ډاکټر صاحب زه یو خبره کوم زمونګه کوم زړه شهرام ولې پغی کې د سنتونو استعمال ته وګوره زمون په نن شهر کې ګور د سنتونو استعمال هغه شر نه دی چې په کوم په زړه شهر کې زمګو سنتونو څنګه استعمال کړو زمو خلک ګور په غزل له اوسم د غزل چې کوم ټیکنیکلټیز دی پغی باندې په پوره توګه اوسم ګور د خلک نه دی برابر
سنتونو استعمال تاسو ټکر سے پغی سنتونو استعمال سره با چې په جيبه کې کوم خوان پیدا کړو په مفهم کې به چې کوم ډنګېواله او سټ پیدا کړو ګوره یو عام خبره یو شاعر په غزل کې کوي او سمل چې هغه د کنان تلمی استعمال کی او هغه چې د فرات تلمی استعمال کی نو معنی کوم دی ته ځي معنی کې
په دې سنتونو په دې باندې بک خيري رتلون کې پروګرام کې په دې خامخا خبرې کوي چې زمونږ د ځوان کول چې دی چې دی په دې پوه چې دا سنتونه وایي ستا د دې رزته ضروري خبرې دي نو د غزل سره سره په دې خبر باندې هم د خپل خلکو یو خو زمونږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر ناهید بیبی له اجازه ترکه په لوی لمس پارو او خجون درته غواړو.